درنو دوستانو ستړمه شي وخت ته بجې شوې ز اجملان په یو بل خبرونه کې د ساتي رادیو ستاسو هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. تا دا د خبرونه مهمه موضوع ده، ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونه ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غره شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. خغلی خلیلزاد دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ. ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسولیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړې. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا ناټو د پوځي کمیټې مسؤول د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
هغه په شوایي د افغانستان ته په خوښنې سره روانه ونی بیا پام وا وخت موږ پر روغتیاي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتي حالت حساس دی، خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبيني سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نخې وینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نخې دي. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عمل کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پایل پرارتیا هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ، ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کلی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شبه.
یک ضربه هوایی بالای موقع تهراس افغانای طالب در منطقه خان‌آباد ولسوالی چهار
دی وای د چاربولک ولسوالی په خان‌آباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذر هغه محل وشو چې د غختل هلتا تورستی فعالیتونه وکړي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو پر ایران غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیونو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تېره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژان چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وای دا فاتحي قضیه له هغې مرکې پیل شو چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل سره له دې چې ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. تاسو له ازادي رادیو خبرونه اورئ. دا مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان لنخت وروسته نیول شوي. معترضانو د سربیا د ارتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوي چې د مذهبي مراسم یې جوړ کړي و، ځکه چې د کرونا وایرس له کبله د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوي. پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وښکې بهونکي ګاز او د بې صدکونکو په منوڅخه کار واخیست. پولیسو په یو بیان کې ویل چې د نښتو په ترڅ کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوي چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک ور وښيي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د اروپا علي محکمې هنګري په یوه سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څننګونې راپېښې کړي، په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ در واورو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پېښې او هدفي وژنې زیاتې شوي. په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا آزادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللی او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګه همداراز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقه یي شخړې په افغانستان کې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر دا هم ویلي چې د داعش تام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نه دي پاتې، افغانان او نړۍ تر دې د قوم مستحق دي. ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او ویې ویل په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره طالبان تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرد رد کړي. خو افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان فعالانو د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره زمینه برابرونکي بللي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پښتنې وړ بللي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا د هیواد دفاعي ځواکونو وغوښتل چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک ورمخي. د رواني اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کومنډو ځواکونو ته د وینا پر مهال د سولې لپاره هم د حکومت پر شمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د وی په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قول اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت ور وښیي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
د فبروری په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د لنډې مودې لپاره د افغانستان په جګړو کې کموالی راغی، خو د دې موافقې له مخې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پروسې او د پسرلي له پیل سره سم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوې ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره دا چول زمریان دی دا چول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیم، دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له هغې ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوحې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښیي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځي لاس لري.
د افغانستان ورستیو نامنیو او د تاوتریخوالي زیاتیدو په افغانستان کې د سولې د رامنځته شوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټري بمي برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ چمتو کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تعرضي حالت غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او یې ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاری کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حملې مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسئولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پریښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپوه امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی وو.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غواړي چې دا سولې پروسې مخته ولاړ شي دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامي فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لئیز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو غبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ده په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیه او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زما په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بونه غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. مخ په دې متيقن چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرو زویو کې، دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کیږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوری کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هوار شي. خو دا هغه هیلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړیزو دریزونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې وروستیو ناندرو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایی ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت په خوانی چارواکي پکې شامل دي. د نمونو د نشودل په شرط رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې لنوي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سیشن به د ورځې په بریدونو کې یو د پلازمینې کابل په ختیځ کې پر یو ملکی روغتونو سو څلور وشتنه ملکیان پکې وژنسول او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځانمرګي برید دوه دیرشتنه ملکیان وژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډیر کسان ټپیان سول. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکښې راځي د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې پر تړون منفي اغېز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه یې ورکړ یو داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نه سي. دغه امریکایي چارواکی ټینګار کوي چې د کابل برید د طالبانو ډلې د بریدونو تاکتیکونو ته ورته نه و. نوموړي دغه راز رویټرز خبری اژانس ته ویلی چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 1200 څخه 8600 ته راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې که د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریدونه دوام د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق به ستونزمن سي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لورې د ځواکونو کمول هم عملي نه ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسني وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له منځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پیل کولی سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلومه شه و اعلامیه خلیزاد معلومه شه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ښکاره ده چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکی هیواد هم دی او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني دا په دې معنی ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار سوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړپوړي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سېشنبې د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لویه سره د دوهې تړون ته د ده د حکومت پر وړاندې د یوه ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غصې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غني دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلومات په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نومې رویټرز خبري اژانس ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه رپورټونه واوریدل، خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی. جنایي او جرمي پیښې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که څه هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښو ترڅنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزې کلونه کې رچنه د حال سوي خود روجې په میاشت کې په لشکرګاه کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکو کې سرګرانه کړې دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي غله په مقرره ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تېرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو، خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نو مې خالق دی، په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. د غنن سارم یو ترور سوی دی، چوک په چوک پولیس هم ولاړ دی. بیا مخنیوی دی کېږي په ښار کې ترورونه ډېر سوی.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کیږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کیږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 مورد داشتیم که از جمله 63 مورد 58 مورد از این فایلش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جا انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابروی به دست پلیس افتاد.
کمندان که څه هم د ترورستي پیښو او غلاو دقیق شمیرې ونه ویلې، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د روژې د میاشتې د پیل نه تر اوسه لس تنه چې نظامیان او ملکي کسان دي وژل سوي دي او تر دېرش ډېرې وسلوالې غلاوې سوي دي چې د 95 سلنه عاملینو په لولې پولیس نه دي توانېدلي. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامي شورا کې د ټولو امنیتي مسؤلونو په وړاندې پریکړه سوې ده چې که په کومه اوزه کې ترورستي پیښه وسي او یا د امنیتي مسؤلونو څوک په غفلت تورن سي د دندې به لرې کیږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په ترورستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره هم دا نن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه، خو ترورستي فعالیتونه د پخوانه که تاسې ولیدې کاهش پیدا کړی، کم سوی دی. او اوس هم چې کوم ترورستي فعالیت و دښمن پیښې چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه د یو غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو حمله کړی دی چې په آینده کې دغه نواقص به مرفه کړو او دښمن ته به وخت او زمینه ورنه کړو.
ولې هم په لشکرګاه کې په ټولو ترورستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرو مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لار یې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نام نوي په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نسته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د ښار امنیت لپاره چارواکي ټینګه اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي ښار امنیت ساتل کېږي. دومره غټ ښار هم نه دی چې دوی ونه کولی سي ښار خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلاح په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه ساتلی، د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناستې بنډار وخته خلک راست ترور وکړي ځینې ولاړ سي.
پلشکرګه کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې دریو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. محمدلیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او اوس هم یو اربیا دا مهم خبرونو سرټکی دا افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه خي چې د داعش خراسان څنګه د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازي پر مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس شریر بریدون ته پر لپسې لیوالتیا ښودلی او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي او دغه ګواښته ماتي ورکړي. بلخوا ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناټو د پوځي کمیټې مسؤول پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښ او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کوناور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدر د رایکونډي د نوی والیانو په توګه ټاکل شوي دي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوري پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالي قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري. د اروپا عالی محکمه هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړی وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند له کبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنځشنبه په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې پلانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایراني کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکسمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکې په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرتهونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نوتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې له سره سیاسي پناه وغواړي. روس کې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلي دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپایي محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له ازادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځایه ووزي. د دې حکم له صادرېدو وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګري له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګري هلسنکي کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وایي دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یوه د پام وړ بریا وه. په هنګري کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګري د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولی وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولی شي چې بیرته سربیا ته ستنه شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سره وران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اورېدونکو سلام، یو ځل بیا لوي نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په افغاني ټولنه کې یو شمېر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیاته تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بی ځای ولکه لګول د ښځې او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره له ستونزو او کړاوونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې به ستونزې رامنځته کوي او دغه رابطه کې د شلمنځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې موندلای شي چې واکمه جبرخیل جوړه کړې ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوژدنې د ژوند د هرې شېبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوژدې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ناراضي وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حد زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سایده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د شوې چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وایي چې څه کوي او څوک سره ناست دي، ستا پالوفایل یعنی نارینه نی او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هره ورځ یې ژړل او دا نجلۍ نور ته یې خپل د ژوند کیسه نه کول او راتلل او موږ ته یې کول او ژړل.
یو شمېر نارینه دغه محدودوونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمنو باندې ډېر قیدات وضع کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډېر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډېر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډېر لږ قیدات هم پیښی نه وي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډېر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودوونکی چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بېباوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګر ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو، خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی دې ما ته وښایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و، او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوي دي، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی یې په اړه وایي،
دا تجسس څه په شک او تردید کې وي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني. او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري، ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده. په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده، څه د یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي او فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پاک شته. نو دغه حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کې، دی اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعاً جایز نه دی.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیری دی، او د ښځې او خاوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي،
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلار جامعه ده، فکر کوي چې ښځه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو ازمایشي دوره ده، یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده، او هغه وایي زما بس نارینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه کې.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6,449 پیښې ثبت شوې دي، چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپل اعلامیه کې ویلي، د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې یو شمېر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي، چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 10 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي،
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځه باندې ډیر حقونه لري. نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کار، او دا ورته وایي چې نه تا ته اجازه نشته چې لاړ شي. دا حق نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پیږي، ورونه پیږي، کورنۍ پیږي، چغنجنې باید څه وکړي. نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپل یو جدایي شوه، خپله یو فاصله شوه، سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي. جدایي منځ ته کې دې د ډېر فوکس په دننه کې چې موږ د خپل ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو، نه که موږ په هغې باور وکړو، هغې په موږ باور وکړي، دنیا به ګلو ګلزار
شي. اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا کې چیرته دا رقم خویدات وځي، زه خپل نه شم زغمله.
خبر سره کولی شي خپل ځان یعنی مبارزه وکړي، خپل ژوند مخته بوسي، یعنی یو بل سره کجور نه راځي، اخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه ونی دا دی ما کې سې دوی موایس کې شخړه راستي او دوی له سبب دی وسې جدایي ماینس کې راست.
ولی اکثره خزي د خاون لخوا پلټل کیږي، او د کنټرول لاندې وي او د خصوصي حریم په نامه حق نه محرومي دي. دا ډول چلن به د خزی او خاون په ژوند کې څه بدی اغیزې ولري او د دواړو خواو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر شي. دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري واکمی جبرخیل د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استادې پوهنوالي کریمه دری سره شریکې کړې دي.
استاد که اول را تا ده تعقیبون که و پلتون که کرو پا عربو بایست چه ولی یو شمیر نارینه دا دول چلند لخپل میرمنی یا کوشتنی سرکوی
پا دی اروان بیلا بیلا لاملون موجود دی یو ده چه زین شخصیتی نیمگردیاوی دی چه مقابل لورای او پتیر نرانو که زیاد وی اگه ده چه دوی دروغجن دی دوی زین پت کارونه تر سرکوی او هم دست زین وقتون خیانت هم کوی البته طول نه زین کسانو که نو د دوی عمل لکه دوی چې خپله څرنګ دي نو دوی فکر کوي چې مقابل لوری به همدغسې یو کس وي نو ځکه دوی په مقابل لوري چې نامزاده یا میرمنې ده شک کوي. دویم دلیل کیدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړی نو طبیعي ده چې یو پاک ذات دی چې هغه بې عیب او بې نقصه دی نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځان ته ځینې نیمګړتیاوې لري نو له دې کبله ځینې کسان چې په نفس اعتماد کم دی یا په ځان باور کم دی نو دوی داسې فکر کوي چې ګواه که د مانه به ښه کس د ښځه پیدا کړي یا به د هغه د مانه په بهتره را خلکو باندې وخت مصرف کړي نو ځکه دوی په دوی کې د شک زمینه برابروي. درېیمه کیسه موږ کړی شو چې په شخصي ډول هر بنده ځان ته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نباید چنشتیترین کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر دپاره میرمنې ده نو دغه هم باید دغه حریم وساتي او د دوه په دغه حریم کې د تجاوز دپاره جسارت ونه کړي. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکاول کې یا په یاداشت کتابچو کې یا په موبایل کې په شمیرو کې په پیامو کې دوی لاسوهنه کوي او دا خپله باعث دوی کېږي چې مقابل لوری په شک وکړي او یا د دغه اړیکې نه زړه توری شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وهي ولې ما په مثال بایک کې یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دو کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه حریم په خاص ډول وساتو او په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادانې یا میړونه د نور اړیکې هم لري خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسې نه.
ښانه مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودونکي چلند په لاملونو او حل لارو غږیده. د نیمې نړۍ د خبرونه چې وګمی جبرخیل جوړه کړې وه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کورکلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپلو بیوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
بلې، ځینې خلک سره له دې چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپلو بیوزلو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې یو فلسفه همدغه ده چې خان دی غریب حالات و نظان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه حسیب الله تلاشی درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسه وي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خو شته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ داسې واس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه کوم ماښام چې وشي نو ښه بویانه راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دی. خو څه د غوښې د وریژو د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسې سره نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو را ته کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه څه برابر نه، کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ، نو هم د سر سره برابر شي نه خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتی کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، ادارای لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم. دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي او شریکي وکړو، د غریبو او د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماتی چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو چای ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنې داسې لیشولا پرون تار ولګلو نه نزدر لګم داسې لیشولا. او بدون د لایش نه کڅوک مثلا ګونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزکړي و د ګونډي په حساب باندې خپل دا کومک سره کوم. خصوصا هغه ګونډیان چې نه داري هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان واجب ده، خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې.
روژې د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژې میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو واحد وای: هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري، باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي:
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری و څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي، نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي. نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي، دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرانم جواز نه لري او کڅو کې کوي، نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په سن کې پروت یي، غریب بیچاره یي او دای په کور کې پلوونه پخی او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له شوکاټه د ما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاش کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره. همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم، تخلص مې عمری دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. یو تعداد خلک دي چې هماغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردۍ له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي، نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي، غریب ګاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب ګاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی، بس خلکی شته دی لیږي ګاونډیانو ته ورکوي، غریبو ګاونډیانو ته. بعضې داسې څخ زړونه دي نه یې لیږي، د خدای نه نه یریږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پروژې میاشت کې د بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري، او ولې ځینې خلک سره له دې چې مالی توان هم لري له بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړ.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانانو باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژهدار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه ته ورکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکړئ او حقوق خوراکي یا طعام ورکړي. نو صحابه کرام وايي چې رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې هغه یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماته.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک کوم راست وکړو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي. یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په موږ باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمون همسایه دي، او بل حق چې زمون سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پرمون باندې حق لري. خب هر صد همسایگان پرمون باندې هر سطح کی وی، کافر وی، مؤمن وی، پرده وی، اخپلوان وی، پرمون باندې حق لري. خب بیا مسلمانان پرمز که هم حق همسایگان چی قریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مون حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پرمون باندې فرض دي چې حق سره
امالی سب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شګ نه چې کچیل د عادی پشان هر چاته کومک مو کو جایز دي، او که په داسې حال کې زمون پسند کې یو کس پر د چاغه وګی دی او تګی دی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مشت خوراک ته ضرورت نه وي، نو دا یو ناروا کار پکار ده.
اما لسه رستی پختنه هغه کسان چې په دې مبارکه میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته رو جماعت ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر و ثواب لري؟
اجر و ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چې د سری اخلاص زیاد وي، په همدې اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو مجلو جماعت یو مسکین ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماتی الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي، بل لدین چې دغه روزه دار ثواب کم شي. نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بیچارهګان دي مرسته وکړي. خیلی هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومګ وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو هر چا الله سپردي. یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته هر چا سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارکه میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، تر څو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خیر.